مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دیو ستا خبری خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار شاهین بنیرای وړاندې کوي.
سلام شه روم بده دی وخت مهم خبرونه. پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. روسیې او افغانستان موافقه کړې ده چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړه کړي. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي چې چرته دی ولسمشر شول روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بارنو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری په نوې ډیلی کې د خپل هندي سیال اس جے شنکر سره د لیدونو وروسته تیر ورځ هیواد ته پرستنېدو خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سلور اړخیزې غونډې پر جوړولو کې خپل کردار لوبولی دی او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د استوالو پر ضد عملیات کړی دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د هیواد پلاوی هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري تجمن دی. په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر په پاکستان غږ کړی و چې یا د طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دې وسپاري. د قبایلي سیمو د سکولونو استادان نن په لسمه ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته په ملازمتونو کې د ترقی نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دا استادان چې په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته پرلت غځولې دي، د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د خیبر پښتونخوا صوبې د استادانو په شان مراعات ورکړي. د دې د غوښتنو په اړه تېره ورځ مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د قومي اسمبلۍ غړي او د تعلیم د قیامه کمیټې مشر امیر الله مروت وویل
دا خو زمونږ د معاشر ډېر اهم خلک دي. انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپله کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټه چیرمین په حیثیت سره زه به دوی سره پوره پوره برسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم او ډېر زر
استادان وایي چې تر څو حکومت غوښتنې نه دي منلې خپل احتجاج لا دوام ورکوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. تېره ورځ بنو پوهنتون کې ترسره شوي د دې لاریون ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی دې زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړي او دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي. مشال لیډو سره په خبرو کې ځینې مظاهره چانو وویل
وزیرستان واپسی شه سستی دو دادا خاتمه شه میجا هدا چې کیمو پاس خلک تلی ایت هیلت او ایجوکیشن سہولات ور کو کیم پټنټیو پغه شه دا خلک تنگ دینه را ګرمي پر روانه دو رجر روانه دو د دینه مخشه مخشه دی واپس ولاږي
دی ته وطن کارت میلاو دا ای بو وجود وی درې ورې مخشه دی انټری کو دا انټری را خاتمه کړه شي. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا الیمنټری کالج دا د بالکل غیر بود یشي دی اعلان کې درې تسلینا پته دی نه دی وزیرستان ټول تسلینا واپس دی دا فنکشن کو
احتجاج کوونکو د قلم او کتاب په حق کې شعارونه ورکړل او دړکې ورکړل که حکومت یې غوښتنې نه مني نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. روسیه او افغانستان موافقه کړې ده چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړه کړي او له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دي چې د ملي دفاع وزیر په ماسکو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر یو شمیر دفاعي چارو خبرې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتی کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده. د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزي د کانفرنس په لومړۍ ورځ ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي چې چرته دی ولسمشر شول روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې ویلي سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري، خو دې به له ماسکو سره اوسنی کړکېچ عادي حالت ته راولي. نه شپېته کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او وی ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ. ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې عراق او شام به له داعش څخه پاک کړي. ټرمپ د ریپبلیکن ګوند د کاندیدانو په منځ کې تر اوسه تر نورو مخکې دی. د ترکی په شمال لویدیس کې د بورسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه اته تنه یې ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو حکومتي چارواکي ویلي داسې باور کېږي چې دې ښځې چاودېدونکي مواد پر ځان تړلي وو او دا د برسا د جامع جومات د وره لور ته نږدې شوې وه. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې دا زموږ پر ملت، پر خلکو او په سوله برید و. تر اوسه چا د دې برید پړه نه ده منلې. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو پرون د ریپبلیکن ګوند دغه هڅې مخه ونیوله چې د امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی یې کاوه. د ریپبلیکن ګوند غړو د انرژۍ د وزارت د لګښتونو په هغه لایحه کې د تعدیل وړاندیز کړی و چې پر اساس یې نه شو کولی په راتلونکي کې له ایرانه په 8.6 میلیونه ډالره 22 ټنه درنې اوبه واخلي. دغه معامله چې د اپریل په 2 اعلان شوه د هغې مرستې یوه برخه ده چې تهران وکولی شي له لویدیځ سره د شوې اټومي موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي. او د شام دپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې په شام کې د سولې د خبرو پر راجوندي کولو سره د نازک اوربند وژغوري. سټیپن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د پیل شوو دوونو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندو خبرونه اورئ په څه ډول به ګټورې خبرې ولرئ. دغه و د مشال لیډو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 19.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 24، بنو کې 45 او 30 او په کوټه کې 11 او یو کم 30 وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنیری او رابع اکرم خان وړاندې کول. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره یا د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په موخه ډېرې هڅې کړې دي او دوام به ورکړي، خو د سیمه ییزو چارو یو کارپوه وایي
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هېوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي.
د خپلو حقونو لپاره د قبایلي سیمو د استادانو احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. دا هم نېشنل ګوند یو مخکښ په دې اړه وایي
نه بے حصی را او د پښتنو سره بالکل تعصب دی. او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړوي، هغه تربیت ورکوي، بچی به جوړ کېږي، هغې سره ظلم کېږي، د هغې سره ناانصافي کېږي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکو په بنو کې د احتجاج پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي.
ټیم په وزیرستان شي کسونه بود دي، هغې ته هیڅ قسم فیسیلیټي نشته. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا، کامرس کالج میران شاه دا، میرعلي کالج دا، الیمنټري کالج دا، د بالکل غیر بود ایشي دی.
او د باجوړ اوسیدونکو د خار په مرکزی روغتون کې د اسانتیاو له نشټوالي سره ټکوي.
د وایم پکې نه شاره ډاکټرانو کې نو نشه، بیا چې یو ډاکټر لاش بیا خنور څوک نه پراته یې پکې اوسه، بس د بابو په سیمونډا و د اپ سیمونډا وای څوم نه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونه برخه دی او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. پاکستان وایي دا څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام ولري. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري په روند په نوې ډیلی کې کړې ده. نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
پا پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر اعزاز احمد چودري وایي د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکنګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودري وویل چې په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکاشي. اشرف غني وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. اعزاز چودري وایي چې هیواد یې په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړي دي، خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غني دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هېوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. ډېر هېوادونه په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځانته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي، یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي، خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تیره ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي. د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
احمد چیبرو د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې کېدونکې د څلور اړخیزو امن خبرو لپاره د خپل پلاوي لیږلو پریکړه نه ده کړې. د خبره د افغان ولسمشر ویان د وخان مینپال له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې ده. د کابل لخوا په دغو خبرو اترو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې حال کې راغلې ده چې افغان طالبانو دعوه کړې چې دوی به د خبرو ته خپل استازي استي. ګلایاز پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د واخان مینپال وایي چې ترسو پاکستان کړي ژمنې نوي پوره کړي، تر هغې د سلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د امن خبرو اترو کې ګډون نه کوي. مینپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کچري نه کوي نو دا د وخت ضیا کول دي. پاکستان له افغانستان سره کومې ژمنې کړې وي؟ مینپال د دې په جواب کې ویل
ځان باسي دا هغه پر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سول شي ځینې ډلې شي په پاکستان کې اوسي، پاکستان ساتلی دی، هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی او هغه سوله یې رد کړې ده، نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د ولسمشر بیان سرګندونې په داسې حال کې کړي چې رویټرز خبری اجانس د افغان طالبانو په حواله وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکې د سلور اړخیز امن خبرو اترو لپاره خپل وفد لیږي. بیا ځینې خبری اجانسونه دا خبر هم ورکوي چې د طالبانو یو وفد پاکستان ته رسیدلی دی. د ولسمشر بیان د واخان مینپال د طالبانو د وفد په پاکستان کې د موجودګۍ نه لا علمي خو دا او وی ویل
د طالبانو اصلي راځي مجبورې په دې باندې نه خبر
د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم له مشال رادیو سره په خبرو کې دې ته اشاره کړې وه چې رابطه شته. بلخوا ای ای پی خبری اجانس هم ویلي دي چې افغان طالبانو دوه کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی دي. خو د ای ای پی خبری اجانس په وینا طالبان وایي چې دغه وفد به د پاکستان چارواکو سره د بندیانو او ځینو نورو چارو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه څلورو هیوادونو پاکستان، چین، امریکا او افغانستان د تیر کال په جولای میاشت کې خبرې اترې شروع کړې وې، خو دا خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته وځنډول شوې. د دې وروسته څلورو هیوادونو څلور واري غونډې کړې دي چې څلورمه غونډه په کابل کې شوې وه او په هغې کې پریکړه شوې وه چې راتلونکې غونډه به په اسلام آباد کې کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې دا دعویداری غلط اگر چگین دشد گردی مکمل ختم
افغانان سو افغانی بیشک چو
زینر دیر سخت را باری تیرا یه هر چه تیزی
سر دوست مکنل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د قبایلي سیمو استادانو د خپل حقونو لپاره په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی وایي چې له څو کلونو راهیسې د پاکستان د نورو برخو د استادانو ترقی کیږي خو د دوی غه ولاړې دي. زموږ همکار منور شاه د سیاسي ګوندونو له استادو سره غږېدلی او له هغوی څخه یې پوښتلي چې دوی د قبایلي سیمو د استادانو د دې احتجاج په اړه څه نظر لري.
د قبایلی سیمو د سکولونو استادان نن په نهم ورځ هم په اسلام آباد کې درنه کوي. دوی د وفاقي حکومت نه د خیبر پختونخوا د استادانو سره برابر ترقی او مراد غواړي. په داسې حال کې چې بیلابیل سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کوي، د قبایلی استادانو دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په دې حق لراته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین اویل ګوند یې په دې مسله کې د قبایلی استادانو سره ولاړ دی.
د خیبر پختونخوا د ټول اساتذو اپګریډیشن شوی دی، د پنجاب شوی دی، د سند شوی دی، او صرف یو فاټه دا ګڼه چې د فاټه د اساتذو اپګریډیشن نه کیږي. نو زه خو دا ډیره د ظلم فیصله مانه او انشاءالله تعالی زه په خپله او سره د ټولې منګان سلطرانه د دوی په احتجاج برابر شریک هم او تر اخره پورې به انشاءالله تعالی موږ د دوی تعاون کوو، امداد کوو، د دوی په احتجاج به شریک وو انشاءالله.
دا راز د عوامي نېشنل ګوند د سینټ غړی شاهی سید وای دوی نه یوازې د قبایلي استادانو د احتجاج ملاتړ کوي، بلکې د دې مسلې په اړه په پارلیمان کې هم غږ پورته کوي.
نه به هیڅی دا او د پښتنو سره بالکل تعصب دی، او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړوي، هغه تربیت ورکوي، بچی به جوړ کېږي، هغې سره ظلم کېږي، د هغې سره ننچافي کېږي. زموږ دا بالکل داسې کوم لکه د پښتنو سره چې یو تعصب وي، په کومو سیمو کې چې فوج او سکوټي خلک په تکلیف پاتې کېږي، په هغه ځمکه باندې بیا د استادان د خلکو بچو ته تعلیم او ایجوکیشن او رڼاګانې ورکوي، او ته د هغوی په اپګریډیشن کې یا هغې سره جازي سلوک کوي، نو دا یو ظلم دی.
هلته د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر امیرالله مروت وای وفاقي حکومت د زر تر زره د قبایلي استادانو لپاره د خیبر پختونخوا د استادانو غونډې ترقی اعلان کړي.
زمو دوه سره ملاقات وکم او چې ما د خپل کوم او دغه د وفاقي نظام تعلیم سټینډینګ کمیټې چیرمن په حیثیت سره زمو دوه سره پوره پوره برسته وکم او د سفران وزیر چې دی وفاقی وزیر جنرل عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی، او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زور د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم او ډېر زر.
بلخوا په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي او د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام اویل د ډول مسلو ته په کتو سره وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د آئینی اصلاحاتو کمیټه ټاکلې چې په نتیجه کې به یې نه یوازې دا مسله حل شي، بلکې په مستقبل کې به هم د قبایلي سیمو د مشکلاتو خاتمه وشي.
هغه ته پاره توګه پار فیلډ کې وګوره پار د ورکې نو هغه ته مراد نه دی اصل کم چا مستحق دی. زما ضرور د خلکو سره د ورونو سره خویندو سره یو شانتي آواز دی.
په قبایلي سیمو کې په زرګونو استادان دا مهال په احتجاج دي چې په سلګونو یې په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته ناست یو وای تر هغې به نه پاسي سوچې وفاقي حکومت د دوی د اپګریډیشن یا ترقی حکم نوی جاری کړي.
منور شاوش تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان زده کوونکو احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې خپل سیمو ته دې ولیږي او هلته دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي هلته وار له مخه تللي خلک هم د تعلیم او سیاحت په برخه کې له خورا ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر پرې ریپورت لري.
تیره ورځ بنو پانتون کې د شمالي وزیرستان زکونکو د خپل غوښتنو پوره کولو او سیمه ته واپسې لپاره احتجاجي لاریون کړی وو. د لاریون د ګډونوالو په لاسونو کې په پلی کارډونو د حکومت پر ضد او خپلو غوښتنو نارې لیکل شوې وې، چې ځای په ځای په لاره یې هم دغه نارې لګولې. په دې موقع د وزیرستان زده کوونکو وویل چې دوی سره واپسۍ لپاره شوې وعدې دې سرته ورسول شي او د ژوند بنیادی اسانتیاوې دې ورته په خپلو سیمو او کورونو ورکړي.
د بن یونیورسټي وزیرستان سوسایټي یو امن مارچ دی چې هغه چې میز مطالبات ډی پیز واپسي تعلیمي میدان مې رکاوټ او کیم واپس شوي خلتي هغه سہولیات او کیم حکومت اعلان کړی دی هغه سټوډنټ ته دی او ډی پیز ته دی چې حکومت په دا باندې عمل وکړو. میز دا پوره من احتجاج دی.
اسدالله شاه د نن وزیرستان سټوډنټ سوسایټي د بنو د سټوډنټونو وتلې دي او دنیا ته دا پیغام ورکوي چې میز وزیرستان واپسي شي سستی دو خاتمه شي میجه هدا چې کیمو پاس خلک تلې ایت هیلت او ایجوکیشن سہولات ورکو او میش چې دولت کیم خلک تی ایت دا د کیم پټنټه او پغشه دا خلک تنگ دینه را ګرمي پر روانه دو رجار روانه دو د دینه مخشه د دی واپس ولاږي او کچېره د میج مطالبه ون شو منله میج ونه را د احتجاجي سلسله تیز شي.
د لاریون پر محل د وزیرستان محاصلینو یو مشر نسیم دا وډو ویل چې شمالي وزیرستان کې د صحت او تعلیم هیڅ سانتیاو نشتا چې دغه د دولت ذمہ داری ده.
کیم په وزیرستان شه کسونه بود دی هغه ته هیڅ کوم فیسیلیټی نشته. دیتا وطن کارډ میلاو ده ای باوجود وې درې ورې مشه دی انټری کو دا انټری را خاتمه کړه شي. تعلیم ډیر زیاته کم دی ځکه مثال پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا، کامرس کالج میران شاه دا، میرلی کالج دا، الیمنټری کالج دا، د بالکل غیر بود یشي دی اعلان کې درې تحصیلین پوتې دي نه را د وزیرستان ټول تحصیلین واپس دي ا د فنکشنل کو ور سره دا هسپتالینا پروګرام د سیخ کو
دغه محصلینو وو چکه دا وعده تر مخه دوی واپسی زر تر زر و نشوه او ورته بنیادی اسانتیاوی برابر نشوه نو سخت احتجاجونه با پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بل پلو په پېښور کې بیا د جنوبي وزیرستان زده کوونکو هم د تورته احتجاج کړي او حکومت یې غوښتنه کړې ده چې دوی د خپلو سیمو ته واسطه یې ولته دي ورته د تعلیم زمینه برابر کړي. هغوی هم وویل چې حکومت ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. زلاند یوسفزای پر رپورٹ لري.
دا د شمالي او جنوبي وزیرستان د زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې پکې ځنی قبایلي مشرانو هم ګډون لرلو. د جنوبي وزیرستان اسلم نور وزیر چې د پېښور د کرکلي پوهنتون زده کوونکي دي، مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بېکور شوي خلکو د زر تر زره واپسې او د تعلیم غوښتنه کوي.
زمون غټه غوښتنه دا دي چې مونږ آی ڈی پیز فرسٹ آف آل چې آی ڈی پیز واپس کی. په دې ګرمیانو کې مونږ نور دلته وخت نشو کولی. زمونږ چې کوم دی نورسیانو کې ایجوکیشن سیستم دی، زما په علاقه کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی. زمونږ فرسٹ پرایورټی بیا ایجوکیشن دی چې زمونږ ته ایجوکیشن غاره کی. بل بایزت واپسی او بل چې حکومت زمونږ سره کوم وعده کړی دی، مونږ ته د نورسی وعده کړی دا، مونږ سره نورې وعده مونږ سره کړی دي، مونږ سره چې تاسو ته کورونا واپس جوړیږي دغه وعده یې کړی دي. زمونږ دغه مین خبرې دي چې دا زمونږ سره وشي.
مظاهره کې ګډونوال د شمالي وزیرستان نور اسلام وزیر وایي چې زر تر زره د واپسې تر څنګ دوی په خپلو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه هم کوي.
کیم چې دا خلک واپس شوی دی دې ته په دې واپسی شه تاګرو تک چې کیم دا داغه دا ورته سوکا کو چې کیم سکیورټی پروسیجر وی دا دې فالو کوي. خو هغه دا دې په سوکا طریقہ کوي کفن نه ته کوي او چې کیم خلک واپس شوی دی ته دا چې روزمره زندگی شه کیم سہولیات وی دا ورته پیرا کوله کف کول تعلیم د نړیړ سکونی نه دی چې هغه اپریټ شوی نه دی دا او به زر رات زر هغه او بل چې دا کیم خوراکي مواد دی دې په ترسیل شه د لشکي نرمي وکړو.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي رحیم داوړ وایي چې د بېکورۍ له وجې د ډېرو زده کوونکو تعلیم نیمګړی پاتې شوی دی او د امن د ټینګښت لپاره باید حکومت په وزیرستان کې دننه او بهر دوی ته د تعلیم لارې برابر کړي.
په خپل په آی ډی پیس کوټه باندې راغلی یم دلته. مونږ پیلا چې راغلو دلته زمونږ هر څه معاف وو. د یو شي فیس مې ومنو. اوس یو کال تیر شو، هغې شان دې مونږ په ټینټونو کې هغې شان دې د کرینا در بدر په کډوالۍ کې او دلته وایي چې تاسو مونږ ته هغه راکوئ، فیسونه راکوئ، کله د هاسټل په بانه، کله د اگزام فیس او کله د
ډپارټمنټ فیس رانه غواړي نو په هره بهانه مونږ نه پیسې غواړي د دې په وجه سره لس اته کسان چې کم زموږ سټوډنټان وي هغې فیوچر ته باش او لاړل کړي ته او ایجوکیشن یې پرېښود.
د ایف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه د تیر یو کال په موده کې د جنوبي وزیرستان له 2000 او د شمالي وزیرستان له 1000 څخه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شوي دي او لا هم د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ لړۍ روانه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کیڈیٹ کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د باجوړ اوسیدونکو ګلمن دي چې د دوی په وینا د خار په مرکزی روغتون کې اسانتیاوی نشته. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د ډاکټرانو او هم د دوایانو نشټوالي سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزای له دوی سره غږیدل او دا رپورټ برابر کړی دی.
په باجوړ خار هډ کوارټر روغتون کې د ډاکټرانو د کموخت لوجې د سیمې ولسوای د هغوی علاجونه پوره نه کیږي. ولسوای چې روغتون کې د هغوی لپاره کومه سرکاري دوای هم نشته ده، نه هغوی ته ډیر مشکل ده چې خپل علاجونه وکړي.
زما جی نور باسانوم دي، خار یم جی. مریض می زوی دي، فینډس مساله دا ورته ډاکټر ته خوستلی، هغه ماینه وکړه، د بازار نه دوای نه ماینه راوړي، راته ویلې کلي هغه ته یو دوه درې انجکشن وته وشول، یو تر ډری پښو خپل پیسې باندې د بازار نه راوړو.
د باجوړ دغه روغتون لکه د پیښور یا د 400 د روغتونونو په شان په ودانۍ ډیر لوی دی. په دې روغتون کې مریضانو د داخلو لپاره وارډونه هم شته دي، خو مریضان بیا هم ګیله کوي چې د هغوی د علاج لپاره کوم ډاکټر پورس کې یو وراشي بیا څوک پښتنه نه کوي.
مرسلین
او دستاسو
نظم تر دی محمد زمین منګ د ډبر نه راغلی او د چګم دې دا خېټه کې لګه خرابې ده او سار مزه علاج کله ده د وسبور لا بیر چګم دې هغه د ویلې کله او بیر د وسبور چالا کلین ده دوی دا وسره شاد بالکل نه برابر شه زګه چې هغه خو پاسیږي او ګینی پاسیږي او ګینی ماتروم د زیاو دا دې لاندې کم شوه.
د روغتون کې نه یوازې د باجوړ بلکې د بر محمود ایجنسی نه ورغلي مریضان هم پراته وو چې ویلي د محمود له روغتونونو نه ورته دا روغتون نږدې هم دی او بل دا چې د محمود سړکونه خراب دي نو وخت او خرڅ زیات وي. خو د یاد روغتون په اړه وویل
ما ماهر زاده دا کور روانه بیمارانه د اتریخي پریشنې وو اپریشن وو یا ولس کار پکې نشته دلته نو سرکاري دا کې څه دغه نشته دی د وایم پکې نشته دی ډاکټرانو کې نو نشه بیا چې یو ډاکټر لاش بیا خنور څوک نه پراته یې پکې اوسه بس د بابو په سیمونډه او د اپ سیمونډه وایي څوم نه
بل خو دغه روختون د چارواکو پوینه هغه د عملی یا د ډاکټرانو د کموخت باړه د فاټا سیکریټریټ چارواکو ته ویلي هم دي خولای هم د غستونز نه د هواره کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
په باجوړ ایجنسی کې مو د خلکو ستونزې اوریدې چې په روغتون کې د دوايي او ډاکټرانو له نشټوالي سر ټکاو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافي هغه ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې دي. شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی. لاغه څخه د خبرونو لنډیز اورو. خو له د خبرونو لنډیز وروسته بیا هم د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. خو اول د خبرونو لنډیز.
ستړي مشه اړوم دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري ویلي دي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سلور اړخیزې غونډې پر جوړولو کې خپل کردار لوبولې دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د قبایلي سیمو د سکولونو استادان نن په لسمه ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته په ملازمتونو کې د ترقې نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې دوی د زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي او دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. روسیه او افغانستان موافقه کړې ده چې د پوځي تخنیکي همکاریو یو کمیټه جوړه کړي او له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي که چېرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بورسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی دی چې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان کړي دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو پرون د ریپبلیکن ګوند دغه هڅې مخه ونیوله چې د امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی کاوه. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې په شام کې د سولې د خبرو پر راجوندي کولو سره د نازک قربان وژغوري. او اروپایي اتحادیه وایي د اروپایي اتحادیه او یوکرین سرمشریزه یې چې ټاکل شوې وه راتلونکي میاشت جوړه شي تر سپتمبر میاشتې پورې ځنډولې ده.
شاهین بنرای وشت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاو. او سم اسلام آباد ته ځو او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیری پاڼې اړولې دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د پاکستان په کمزوري احتسابي عمل لیکلی او وایي چې د پاناما لیکس له کبله یو متنازع ماحول پیدا کېدو وروسته د دې خبرې ډېر ضرورت پېښ شوی دی چې په پاکستان کې د احتساب یو آزاد او خپلواک اداره جوړه کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه لړکی که څه هم په پاکستان کې د وړاندې نه د نه په نوم یوه اداره شته کوم چې د سیاسي مداخلت له وجې خپل حیثیت بایللی او هم دا وجه چې د دې ادارې په موجودګۍ کې سیاسي ګوندونه د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي او دې لړکی د سینټ چیرمن میار زارابانی د یوې احتسابي ادارې غوښتنه هم کړې ده. ادارې وړاندې کی باید چې داسې یو اداره جوړه کړي شي چې د الیکشن کمیشن پرنګ د پارلیمان په سلا پکې غړي وټاکل شي او دوی ته د فیصلو کولو او د گرفتاریو په شمول د پلټنو پوره اختیارات ورکړل شي. ادارې اخري کې وایي باید چې دغه اداره د هر قسمه سیاسي اثر رسوخ نه آزاد وساتل شي چې خپل ټولې پلټنې سرته رسوي. خدا هم ضروری ده چې دغه اداره د پارلیمان په بالادستی ساسر ونه غورځوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت او تعلیم په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې پاکستان کې تعلیم او صحت نه کاروبار جوړونکو پر ضد سپریم کورټ نوټس اغستې او له وفاق نه جواب غوښتې دي. د ادارې په وینا چې په ټوله نړۍ کې په صحت او تعلیم باندې خصوصي توجه ورکړل کیږي او د دې مقصد لپاره د بجټ یو غټه برخه بیلولې شي. خو د دې پترس کې په پاکستان کې په دې دوه سانګو باندې بیخي توجه نه ورکړل کیږي. کو کتل شي نو د تعلیم نظام سم نه دی. اسپیټالونو کې مشینري نشته، دوایانی نوي او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ وي او د جالي دوایانو په وجه باندې روزانه خلک وجل کیږي. اداریا اخري کې وایي باید چې حکومت د نورې نړۍ پرنګ دې دوه سانګو ته خصوصي توجه ورکړي ځکه چې په دې سانګو کې اکثره غریبان د مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دې لړکی به حکومت لا فوري اقدامات کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ سوي وروستیو خبرو او د هغو ارزښت ته کتنه کړې ده. هم د یادې ورځپاڼې په یو بل لیکنه کې په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو فعالیتونه څېړل شوی دی. هارون باچا لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزارتونو سیکرټرانو په نوي ډیلی کې د یوه سیمه ییزې غونډې په څنډه کې سره ولیدل او وروسته بیا د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره وویل چې پر یو لړ مهمو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. په لیکنه کې هم په نوي ډیلی کې د یوې څېړنیزې ادارې د یوه مشر څېړنکار اشوک مالک په حواله ویل شوي چې په دغو بیانونو کې د دواړو هیوادونو د هیلو څرک له ورایه معلومیږي. د نوموړي په خبره پاکستان غواړي چې له هند سره د کشمیر او تجارتي مسلو په ګډون هر اړخیزې خبرې وکړي. د څېړنکار زیاته کړې ده هغه څه ول چې د ممبۍ له تر وروستي بریدونو مخکې د دواړو هیوادونو حکومتونو خبرې پرې کولې. خو هم د مالک په خبره د مودي په مشرۍ د هند حکومت له پاکستان سره داسې خبرې کول غواړي چې تر ډیره له ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو وڅرخي. په لیکنه کې بیا هم د اشوک مالک له خولې زیاته شوې چې د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ وروستۍ خبرې د اهمیت وړ دي او هم د نوموړي په خبره له نه خبرو بهتره ده چې یو څه خبرې او رابطې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. او هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې بیا په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي په افغانستان کې د ښځو په سپورتي لوبو کې د بوختیا لپاره هغه رنګ چې غربي مرستندوی ادارو ټینګار پرې کاوه کار نه دی شوی. د لیکنې تر مخه که خبره د کرکټ وي چې ډېری افغانان دغه لوبه خوښوي او یا هم د فوټبال وي په دواړو لوبو کې افغان ښځینه ټیمونو په وروستیو کلونو کې د پام وړ څه نه دي کړي. د افغان ښځو د تایکوانډو ټیم بیا په دې وروستیو کې یو څه ځلیدلی چې ښایي یوه لوبغاړی په برازیل کې کېدونکو د روان 2018 کال په اولمپکس لوبو کې د ګډون لار پیدا کړي. د تایکوانډو دغه لوبغاړی 23 کلنه سومیا غلامی په ایران کې ژوند کوي او د خپلو مشکونو لپاره کابل ته سفرونه کوي. نوموړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي زه فکر کوم چې په خپل هیواد کې اوسېدلی نو نړیوالو مسابقو ته به نوی غوره شوی.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کیلوهرتز او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15 شپېته کیلوهرتز اورېدلی شئ.
چارواکو له افغانستان سره ژمنه کړې چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. په مسکو کې د 5م نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړي. د مشال ریډیو همکار احمد شیبر پرې رپورټ لري.
روسیا او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې کړي هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې پاغي باندې خبرې وکړي، هغه پاغي باندې خبرې کوي او په هغه برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي پر هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د 5م نړیوال امنیتي کانفرنس تر څنګ د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزی رسنیو ته وویل پر دې مو خبرې وکړي چې روسیه د هغو افغانانو شمیره لوړ کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکی همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 10 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په 5م نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان به په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې له مرستې پرته، د چین له مرستې پرته، د هند او ایران له مرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي. نو بیا به موږ پرته له شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتی کانفرنس دوه ورځې نه دی او نن په هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تیره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزي په وینا خبر ورکوي چې له سترګې شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
احمد شیبرو اوس پښتنه دا ده چې په سیاسي توګه د افغانستان روس ته نږدېکې ته به د دې هیواد لپاره څه ګټه ولري. دا پښتنه هم احمد شیبر د سیاسي چارو له کارپو خوشحال خلیل کړې ده.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت له خوا نه چېرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي، ځکه افغانستان هم دا اوس د افغانستان فوج اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکی او په ستراتیجیک تړون لري، امنیتی تړون لري. که د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیې سره نږدې کېږي نو دغه کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیجیک مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چېرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي باید هغه حد او اندازه تعیین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خود دا چې پخوا افغانستان حکومت ته امریکایانو پیسې ورکولې یا مستقیما روسانو سره قرارداد درلود چې افغانستان لپاره پوځي وسایل چې د افغانستان له جغرافیې او اراضۍ سره برابر دي روسانو له خریداري کې، او دا یو ډول امتیاز ګڼل کېده روسانو ته د امریکې له خوا نه ورکول کېده. وروسته له هغه چې د اوکراین مسله په داسره دغه همکاري د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د افغانستان په دغه قراردادونو باندې اثر وکړ. اوس کوم داسې امریکې سره په تفاهم د افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې موږ کولی شو چې د سیمې هیوادونو سره رابطه ولرو، مستقیما هغونه وسلې واخلو او د مشترکو تعهدونو په خاطر باندې مقابله وسلې وکړو، نو دغه کېدلی شي یو طریقه باندې دا مثبت تاثیر ولري.
فکر نه کوي چې افغانستان کولی شي چې د روسانو دغه اندېښنې نه استفاده وکړي او د روسیې مرستې په نظامي برخه کې هم راجذب کړي؟
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ او تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه هوښیارتیا ده چې څومره کولی شي چې د افغانستان نظام همداسي ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکړي چې موږ په دغه جنگ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو، هغه په ډیپلوماسي برخه کې، په پوځي ډګر کې، په نورو برخو کې. بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغو مشترکو تهدیدونو په وړاندې افغانستان سره یو تفاهم ته ورسیږي، او بالاخره د دې په جای چې د افغانستان روسیا په افغانستان کې نور موازي غیر رسمي چینلونو سره مرستې وکړي، کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي مستقیما پوځي مرستې وکړي ترڅو د ګډو مشترکو تهدیدونو چې هغه عبارت د تروریزم ده، د مخدره موادو مسایل ده، هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. نو دغه د همکارۍ اصلي علت کېدلی شي، او بدون دې همکارۍ نه نشو کولی چې موږ روسیې سره چې د سیمې یو مهم مطرح هېواد ده همداسې د دوی سره رابطه نظر انداز کړو. حتمن تاثیر لري افغانستان په شرط باندې روسانو سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت
راوړي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
فارن پالیسی مجلې لیکلي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د پسرلي عملیاتو اعلان کړی کېدای شي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت شي. مجله لیکي د طالبانو د پسرلي عملیاتو د زور کمولو لپاره افغان حکومت ته مختلفې خبرې په پام کې نیول پکار دي. انیس اجمل د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي عملیاتو په اړه لیکي. د اپریل په 12مه نیټه طالبانو د پسرلي د کلنی عملیاتو اعلان وکړ. مقاله لیکي کېدای شي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت شي. تیر کال د افغانستان کندوز ولایت د لږې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغی او د تیرو ځینو راپورونو تر مخه طالبانو دا مهال د هلمند 15 ولسوالۍ نیولې دي. مقاله لیکي افغان حکومت ته پکار ده چې طالبانو مشرتابه د مذاکراتو لپاره رضا کولو سره د غي نورې لاسته راوړنې محدود کړي. مقاله لیکي کده افغان ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د ملي یووالي حکومت غواړي چې طالبانو د سګني عملیاتو څخه هیواد وژغوري او طالبان د خبرو لپاره رضا کړي، نو باید چې په ځینو مهمو خبرو غور وکړي. مقاله لیکي افغان حکومت لا لومړی ترجیح دې ته ورکول پکار دی چې د سمکې نیولو او ساتلو لپاره په جګړه کې د اولنی لومړیتوب په بنیاد سیمې منتخب کړي. مجله لیکي افغان حکومت دې دویم لومړیتوب د فضایي ځواک او د هوایي اډو دوباره سمول او د هغې پیاوړي کول وساتي. د افغانستان فضایي ځواک تیر کال د مختلفو زړو هلیکاپټرو د حادثو او د جاسونو د تکنیکي مسئلو سره مخ شوی دی. مجله لیکي د افغانستان حکومت دې دریمه ترجیح د حالاتو خرابونکو په مسئله ځان پوهول اولای سره مخکیدل جوړ کړی. د طالبانو د پخانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته تیر کال د جون په میاشت کې دامن خبرې د سند ښکار شوې. له دې وروسته د افغان طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ شخړې جوړې شوې. فورن پالیسي لیکي د طالبانو د دننی اختلاف له وجې د خبره ډیره ګرانه شوه چې د وسلوالو کومه ډله د خبرو میز ته راوستل شي. مجلل کې دغه سي د کابل حکومت ته د ځان لپاره سلورم لومړیتوب د هیواد اداري فساد ختمول او ساتي. مقاله کې د افغان حکومت لپاره د درغلیو ختمول د اوږدې مودې کار دی او دا مسأله په یوه شپه او یا 2018 کال کې نشي ختمې دی. فورن پالیسي لیکي خود ځینو لنډې مودې حلارو په سمدستي توګه خپلولو سره د افغان ځواکونو شمیرې او صلاحیت زیاتې دی شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوړیاست. چین په پاکستان کې په روان کال کې شپږ سلويشت ارب ډالر په بیلابیلو پرمختیايي پروژو کې لګوي. دا د چین او پاکستان ترمنځ یوازینی مرستې نه دي، بلکې دا هیوادونه په پوځي کچه هم یو بل سره اړیکې لري. د رویټرز خبری اژانس ریپورت درته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین حکومت به سږکال په پاکستان کې شپږ څلوېښت میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یوه بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سږکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالي تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نل لیکي او د سړکونو جوړولو سترې پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبری اژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2010 میلادي کال کې د دې بندر د جوړېدو چارې یو چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکاري عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې شپږ اټمي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کیږي چې د یو بل اټمي ریکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې په اتیایمو کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټمي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د فیصل آباد په زندان کې بند د ګزڼوهلې قیدی ته د پاسي سزا نه ورکوي، بلکې هغه ته د معافي ورکړل سي. عبدالباسط تومي قیدی ته شپږ کاله وړاندې د پانسي سزا ورکړل سوی و. ګلایاز په دې اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان په جیل کې یو بندي عبدالباسط ته د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوی و، خو هغه اوس فالج وهلی او ورته پانسي ورکول کیږي. سازمان وای درې واری باسط ته پانسی ورکول ځنډول شوي. هغه فالج وهلې دي او د فیصل آباد په مرکزی جیل کې دي. باسط ته شپږ کاله وړاندې د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې وه، خو نوموړي هر وار د جرم منلو نه انکار کړی و. باسط په 2010 کال کې فالج وهلو او د مناسب طبي سهولت نه ورکولو له وجې په ټیبي یا نری رنځ اخته شو. سازمان وایي باسط ته په لومړي ځل د تیر کال جولای په 9 پانسي ورکول کېده، خو دا سپتمبر 2 ته وځنډول شوه. د دې وروسته په دریم ځل پانسي تیر کال د نومبر په 4 به هم وځنډول شوه. سازمان وایي چې هر ځل پانسي ځکه وځنډول شوه چې چارواکو سره داسې انتظام نو چې په ویلچیر ناست تن ته پانسي ورکړي. د دې وروسته نړیوال غبرګون هم د پانسي مخه ونیوله. سازمان وایي د عبدالباسط کورنۍ ته ویل شوي چې ولسمشر نور د پانسي ودرولو حکم نشي جاري کولی. د باسط کورنۍ د اپریل په 2 هغه سره په جیل کې ملاقات کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي باسط ته د پانسي ورکول دي وځنډوي او ورته دي معافي ورکړل شي. سازمان وایي چې په پیښور کې په 2014 کال د دسمبر په 14 پر سکول د برید وروستو حکومت پر پانسي لګولې پابندي ختمه کړه او له هغې مودې راهیسې د 300 زیاتو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. دا وخت په پاکستان کې 2000 قیدانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي په سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او د سانتیاو کمای د بهر ملکی سیلانیانو په لاره کې دیوال دی. تیره میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سواد ته د بهر ملکیانو پر تګ بندیز پورته کړ، خو اوس هم هلته دغه چارواکي د هوټلونو د اتحادیې کسان ګیلمن دي چې خلک نه ور پرېښودل کېږي. شاهین بنیرای پر رپورټ لري.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدون وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د خایس او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونې امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دی.
مکه دا خبر راغې د انټیری منستری نه جره د دګي وپار نه راځي چې موږ ګور درګې نه دا دی پرپورټ راغې چې ډیر کسان دا غیر نه واپس کوي چې موږ دا سي پلان شته موږ نه پېټو پار نه ته یو ګروپ راغې هغه په سکیورټی کې راغې یا دې دې پستول خبر او نو دا خو یو کاسمیټکس په کارونه دي چې دې کوي کم کار دي کول غواړي نه ته کې هم نه خو بالکل پستولم کې دی او
ځایی خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سواد کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
بابل اورز د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو هغه وی چې موږ کله اخبار کې دا خبر وکړه نو موږ ډېر خوشاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې موږ سواد ته لاړ شو. د بد مرغه دا شو چې کله درګې ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهیږو چې کله امنی او دلدی نه د انرسي هغه شرط چوت کړی شوی، نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي د سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سواد ته راځي، بیا خو دا مسلې نه وي.
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکی سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سواد ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دې نه علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست
بغیر د ان او سی اغشتې سواد ته تلی شي. هغه ویزا د ټورسټ ویزا یا ویزټ ویزا ای، بزنس ویزا نه، این جی او ویزا نه. هغه لپاره بیا ان او سی ډېر ضروری ده. اوس پورې د تایلند ګروپونه تللی دي، د برټش جاپانیانو ګروپ تللی دی. دا تقریبا چې کله نه دا ریسټرکشن ختم شوه فار ټورسټ، زما خیال دی تقریبا 7 نه 10 ګروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه ده. دغلته د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د سیمې د سیلګرۍ سند ته ډېر زیان رسېدلی دی، او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بایللی دی. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې د هارون بچا په ژغ کې سندره اورو.
هرش پاپ خوب تی وطن وینم هرش پاپ خوب تی وطن وینم هرش پاپ خوب تی وطن وینم.